چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر له هغو مشکلاتو راوځي چې په تېر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود دي.
د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولې غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، موږ نه شو کولای چې د تجارت ته، سرمایه گذاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحم الدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې په 2014 او 2015 کلونو کې به د دغه هیواد اقتصادي وده ډیره وروسی. د دغه راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2015 کال کې وده وکړي. خود مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې لمخې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي، د مالیه وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې تر هڅه وي. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسېږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملې کړي، په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع، همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2015 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2015 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف به په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل سوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره له دې چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه
افغانستان درګیر نزاع قدرت دی. په خوښنۍ سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځه وړلو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان دې وکړای سي اقتصادي وده تامین کړي. به هم که حکومت اساسي مسایلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورنۍ صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزې ته ځان چمتو کړي.
دا ازادي رادیو ده. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنري په توګه د یوې افغاني میرمن ټاکل کېدو دا هیله رامنځته کړې چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقوقو پر وضعیت مثبت اغیز ولري. اصیله وردک لومړی افغانه میرمنه ده چې د درو کلونو لپاره دغې دندې ته ګمارل سوې ده. میرمن وردک له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دنده کې به یې په ځانګړي ډول هڅه دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقوقو وضعیت ښه سي. فریبا ظاهر له اصیله وردک سره مرکه کړې او په سر کې یې دغې دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلي.
کیدای شي تاسو په جریان کې وایئ چې دا کمیسیون دا تقریبا شپږ کاله کې چې کمیسیون ایجاد شوی دی، هر درې کاله بعد دوی کمیشنران انتخابیږي چې تقریبا د ټول دنیا نه اتلس کمیشنران په دې کې دي. هر ګروپ نه، د افریقایي ګروپ نه، د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمیشنران انتخابیږي او هر ملک مملکت اسلامي ملکونه خپل نمایندگان دوی استازي دوی هر څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب ګروپ او د افریقایي ګروپ ډېر دوی خپل کمپاین وو د شان کې دوی ډېر مخکې وي. خو ما وکولای شوای چې تر ټولو نه زیات رایې زیوسمه او د آسیا د ګروپ په نمایندګۍ باندې افغانستان تر ټولو نه لوړ نمبر واخیستل او زه پکې بریالی شوم.
امیر من وردک، کدی ته وګورو چې تاسو د یو داسې هیواد استازي په توګه هلته ټاکل شوی یاست چې هر ورځ هلته د بشري حقوقو ناقص یا سرغړونه پکې لیدل کې چې تاسو هم شاهد یست، نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنري په توګه تاسو انتخاب به تاسو په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولري او څه اغیز به ولري؟
زه به ان شاء الله خپل پوره کوششونه وکړم ځکه اول خپل یو میرمن یم او تاسو معلومه ده چې افغاني میرمن څومره ځپل شوې دي په افغانستان کې. دوام جنس په ایس باندې مو ته کتل کیږي. زه خپل پوره کوشش به ان شاء الله کوم او معلومه خبره ده چې دا ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیسیون کې ځکه چې اول ما مخکې متاسفه ده چې اول زه یو میرمن یم بیا د افغانستان نه او روزانه مو مشکلات سره مخامخ کیږو نو دا به خامخا یو خاص تاثیر ولري چې او زه تنها نشم کولای چې خپل کار وکم. نو معلومدار نور خویندو ته ضرورت لرم چې دوی سره باید کینم خبرې وکم او دوی نظرم باید واخلم چې زه سره هم په کوم معیارونو په کوم میکانیزمونو باندې وکولای شم چې هلته نمایندګي وکم او نور خبرې زیاتې شته په کمیسیون کې چې دوی ورباندې کار کوي چې اول د فلسطین مسله ده، ډېره مهمه مسله ده، د سوریا مسله ده، د میانمار مسله ده او د افغانستان مسله په دوی په سرخط کې قرار لري چې انشاءالله موږ به وکولای شو چې یو امیدواري شته چې کار وکړو.
بله، تاسو د دې موضوعاتو یادونه وکړله. همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان دیارلسمه غونډه جریان لري، په جریان کې ده چې تاسو هم ګډون پکې لري. نو کتل اوس په دغه غونډه کې د خپل ونډې په اړه راته ووایاست چې دا غونډه تر فکر کوم تر جمعې پورې هم دوام کوي، نو څه کارونه پکې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
دا غونډې خو هر درې کاله بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي او سږ کال د میزبانی ترکیه په غاړه اخیستې ده چې د ټول دنیا مشران راځي په دې کې په دې پروګرام کې ګډون کوي. د افغانستان سکل ډاکټر صاحب عبد الله اجرایي رئیس وو ګډون وکي او د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب هم دلته دی هغه ګډون کړی. او زما ونده په دې کې دا و چې یو خو زه خپل کاندید وم او کاندیدان باید هلته خپل موجودیت باید ودلی وای او خبرې به یې کړي وای او نور بعضې قطعنامې جوړېږي چې په هغه کې د کاري ګروپونه دي په هغه کې ما ونده ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصېږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې یادېږي په هغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله او په کاري ګروپ کې ما ونده اخیستله د نور مملکتونو سره چې د څلور ورځې کې هغه خلاص شو نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په حیث باندې هغه وځي.
اصیلا وردک وه چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقونو د کمیشنری په توګه ټاکل شوې ده.
آزادي راډیو لوونه ترو
زمرږه له آزادي راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د یاد بندر څخه د دریو واړو هیوادونو په ګټې اخیستنې ټینګار شوی دی. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر سي. د افغانستان، هندوستان او ایران چارواکي د ډیلی په دویمه تخنیکی غونډه کې د چابهار بندر په درې اړخیزه توافقنامه او سوداګریز دالیز جوړولو توافق ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوې تفاهم نامه به په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې درې واړه هیوادونه له دې بندره ګډه ګټه پورته کولی شي. د چابهار بندر څخه ګډه استفاده د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېره اسانه او کمه موده کې هندوستان ته صادر شي او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړلی شي او د دې بندر څخه په استفادې هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ آسیا پورې لاره پیدا کوي. ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیت توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کوي. د معلوماتو له مخې دا بندر د دې ترڅنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي د خلیج هیوادونو، مرکزي آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزي وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
هند د نړۍ د لسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی، زیات صنایع او ډېر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي. وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشي موادو سره یو ځای لاس په لاس نیولي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي چې په دغو نیول سوي قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د محمد ولی غوسی سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې تیر کال یې کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تیر کال یعنی 1940 کال کې مشتق 225 واقعې لرو چې په کمیت نه د 209 نفر مزنونین دي. یو سلو شپېته واقعې مو استناد څارنوالۍ ته استولې دي. 15 واقعې مو څارمالۍ ته لیږلي دي. په دې کې 112.5 کیلو هیروین دي، 422 کیلو مورفین دي، 2,800 کیلو تریاک دي، 88,240 کیلو چرس دي. دغه اوس موږ تیر کال راسته راوړین.
او د روان کال لاسته راوړنې مو څنګه دي؟
د روان کال 22 واقعې لرو، 9 تنه مزوس نونین لرو.
تاسو په روان کال او په تیر کال کې د یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبره وکړه، په دغه قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي؟
په تیر کال کې مو 15 تنه لوی قاچاقبران داسې ګیره کړي دي. هغه قاچاقبران دي لوی چې په 100 ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې وه، نو دوی موږ ته دستګیره کړي دي.
دوی په څومره کچه قاچاقبران وه؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار وو؟
د دوی د افغانستان په پخو سطحه وو. یو تن هغه لوی قاچاقبر وو چې وه هندوستان ته یې مواد لېږدول.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکښې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پوره سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې 2 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او لامل یې خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3,600 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وو. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف په فیصل آباد کې د بس او ټریلر په ټکر کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواشینی ښودلې او د ټپیانو د ښې او چټکې درملنې امر یې ورکړی دی.
په کابل کې 4:09 سویز موږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. لوی درستیز وای د افغان پوځ 15 کلن جنگی پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د وارسا کانفرانس ته وړاندې کړي. په کندوز کې دوري یا حمل میاشتې له لومړیو پوځي عملیات تر اوسه روان دي. د کندوز د کونړ په سرکاڼو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. په هلمند کې قومي مشران او دینی عالمانو په یوه غونډه کې له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په کندهار کې چارواکي وایي تیر کال یې تر 100 زیات قاچاق وړونکي نیولي دي او تر دې دمه د موده ازادي راډیو څخه د پښتو خبري ساعت واورید. د دری خبري ساعت اوریدو ته زما له همکار جعفر احمدي سره اوسې. سلام احمدي سره.